د سهار 15 بجې دی د ازادۍ رادیو سهارنې خبری مجلې ته خراغلست. د دې خبری مجلې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د ازبکستان چارواکو پرون له قطر وغوښتل چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر وروسته له هغه خپور کړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وسلیږي. ازبکستان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا کړې وه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکترانو ټولنه یا ام اس اف وای په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډیر ناروغه او 546 نوزیږي ماشومان بستر کیږي. د بې پولې ډاکترانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون خپور کړوای په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ماشومانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له وجې د شپېتو ناروغانو درملنه کوي. د سازمان همداراز ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیایي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. له پاکستان څخه د تروریستانو د مخنیوي په اړه د ایران له غوښتنې وروسته پاکستان ویلي چې ترهګرۍ ډلې د نړۍ او سیمې امنیت ګواښي. د تېرې جمعې په ورځ د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په یو برید کې 11 پولیس ووژل شول. د دې برید پړه د جیش العدل په نوم ډلې ومنله. له دې پیښې وروسته ایران وویل چې بریدګر له پاکستانه ورغلی و. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یکشنبې په ورځ د دې هېواد د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی له قوله وویل چې پاکستان د پخپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو مخه ونیسي. پاکستان د ایران ادعا ته پرون په غبرګون کې وویل چې تروریزم د ټولې سیمې او نړۍ لپاره یو خطر دی او د دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو له لارې مخه نیول کېدای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له خپل پاکستانی ساری جلیل عباس سره د دوشنبه په ورځ د تروریزم د خطر په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. بلخوا د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې د ایران امنیتي ځواکونو په سیستان بلوچستان ولایت کې د یو بل برید مخه نیولې ده. په خبر کې راغلی چې د پوځ د موټرو په لاره کې چاودیدونکي مواد ایښودل شوي و، خو امنیتي ځواکونو له چاودیدو مخکې شنډ کړل. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لسو ورځو راهیسې په متحدو ایالتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه له قمندان جنرال مایکل ایریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړي. پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشارې پرته ویلي چې دوی په فلوریډا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه هم خبرې وکړې. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سرکار سره هم لیدلی دی. منیر په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسېدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند په غوړه لیک کې د افغانستان اول لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوړه لیک یا آی پی ایل کې واخیستل شول. په هغه داوطلبۍ کې چې پرون په متحده عربي اماراتو کې د هند د روان غوړه لیک د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمر زید دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 40 میلیون روپیو له کلکتې رایډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپیو چې $50,000 کېږي له ګجرات ټایټنز لوبډلو سره یو ځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. دا لومړی ځل دی چې د هند د غوره لیګ سیالیو لپاره دومره ډیر افغان لوبغاړي لاره مومي. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 9 ده چې د 2023 میلادي کال د وروستۍ میاشتې یعنې دسمبر له 6 سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. له دې غونډې څخه تمې
د امنیت شورا پریکړه د مال نظره باید د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي د افغانستان خلک.
د بشري حقونو ډلې د طالبانو له زندانونو د بندي فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو پر بندېدو یو کال واوښت.
کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم، ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي او زما په ځمن کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم.
په دې اړه هم یو راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، له کندهاره د څه باندې 9 میلیون ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوي.
14,500 ټنه انځر صدر شوی دی. نو انشاءالله امید لرو چې د غونه قلم نور هم په اصطلاح په دفعاتو میاشتو کې صدر شي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه،
په دې خبری ټولګه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته تکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. سره له دې چې د دې غونډې د اجنډا په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګپوړی مقام به د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د شورا غړو ته معلومات ورکړي. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز و اوتن بایو وابا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناسته به د نیویارک په وخت د سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له 1:30 سره برابریږي پیل شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغه څه ته په پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملي اقدامات وکوي. د ازادي راډیو ته هم دراسو ویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظره باید افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړ وي. د غړو هیوادونو په تیره بیا د سترو قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي د افغانستان خلک. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنې سره چې بحراني وضعیت کدی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات دپاره یا د نظر راتلونکي سیستم دپاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتن لیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپله پریکړه ځنډولې ده. له کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي دا درېیم ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د بشری حقوقو او خځو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خځینه فعالانو ندا پروانی او جولیا پارسی تر خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د سازمانونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راشي څو له دوی سره پاتې زنداني نورې زنداني فعالان او فعالانې هم خوشي شي.
د طالبانو له زندانه د ښځو د حقونو دوو فعالانو له ازادۍ وروسته د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دې هم خوشي شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ښځو د حقونو فعاله شولیا پارسي د طالبانو په زندان کې له درې میاشتني بند وروسته د دوشنبې په ورځ خوشي شوه. ندا پروانی بیا د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې وه. اوس د بښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو د حقونو د دې دوو فعالانو له خوشي کېدو پرته منیجه صدیقی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبی اسیا څانګې کمپاینری د دوشنبې په ورځ خپل اکسپانه غوښتنه کړې چې د بشری حقونو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشری حقونو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا خپل اکسپانه د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی د آزادۍ هرکلی کړی او هر څه ژر یې د پریسا آزاده منیجی صدیقی او ټولو هغو خبریالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا په خپل سر ډول نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د ښځو د حقونو فعالان او معترضین پریسا آزاده او منیجه صدیقی له دوو میاشتو را په دې خوا د طالبانو په زندانونو کې دي او تر څنګ یو شمېر خبریالان او فعالان هم له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی، خو د یو شمېر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړې چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبهه یا ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زنداني شوي دي. د دې غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي، موږ هر څه ژر د ټولو هغو معترضو ښځو د بشري حقونو فعالانو مدني فعالانو خبریالانو د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ غوښتنه کوو چې د حق، عدالت او ازادۍ غوښتنې له امله د طالبانو په زندانونو کې دي.
له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادۍ غوښتنه کړې وه. طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې د معترضو ښځو په ګډون چې د افغان نجونو د زده کړو، کار او یو شمېر نورو حقونو د خوندیتوب لپاره یې لاریونونه پیل کړل، ډېر شمېر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډېر یې د یو څه وخت زندان تېرولو وروسته بیرته خوشې کړل، خو تر ننه یې د خپلو دې ډول خپل سر ونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه نه دي شریک کړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو لخوا له پوهنتوني زده کړو د نجونو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د محصلانې پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شي. بیا هم اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ور نه شي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتي ډول بندې وي، خو دا د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په مهال هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونو ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنې کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي، او زما په ځوان کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، ځکه چې ما لیدله یعنې په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته. نو همیشه موږ ټولو نجونو همدا هیلې وې چې موږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدفو ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږ وخت نه چې زه کله کتاب راخلم نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډېره سخته ده. دا یو کال زما لپاره ډېر سخت تېر شو، ځکه زما بدون هدف از ژوند دلوده ما هدف نه دلوده ژوند کې مختلا راست
لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د نجونو او ځوانو شزو لوري ځان وژنې خورا زیاتې شوې دي. د شزو لوري د ځان وژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د ښوونځي پوهنتون او نورو فرصتونو بندېدل بلل کېږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چې ژمنې یې کړي چې د تیر ځل د حکومت پرتلبه ښځو ته ډېر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اګست کې له وقته رسېدو وروسته یې د نجونو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی له شپږم ټولګي پورته هغوی له زده کړو منع کړې، وروسته یې له پوهنتونه راوګرځولې. همداراز ښځې پارکونو او حمامونو ته له تګه منع کړي دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی این این تلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په رواني ناروغیو د اخته ښځینه ناروغانو شمېر له 40 تر 50 سلنې پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلی دی. د 2019 کال له شپېرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د ښځو پرتله نارینهو دوه برابره زیاته خودکشي کړې ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د ښځو دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل وایي په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه 3000 افغان کډوال خوشي شوي. عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې 460 افغانان چې اسناد او په پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوي دي. بلخوا له زندانونو ځینې آزاد شوي افغانان او د بندیانو کورنۍ ادعا کوي چې پاکستاني پولیسو په زندانونو کې له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کړی.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې 9 تنه د ډسمبر په 15مه له زندان څخه آزاد شول.
د دسمبر په 15مه شپه 55 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشي شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدار ډول په تیرو دوه میاشتو کې 460 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونو ته لیګل شوی دي.
د ښاغلي تخاری په وینا اوس هم 356 تنه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپل ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسي وکړه
چې سمونږ سره پیسې یاغي مونږ نه واغس او اله زنداني کړو. دوه ټیم سم ډوډیم دی نه راکړه. کوم زنانه چې پولیس یاغي فضل مو زیاته کو خود سره مشمان سره کوم انسان د انسان په نظر هغه نه ګوري به مونږ دې پر ریپورت کړو.
رومان وايي هغه داسې مهال افغانستان ته راولې گل شو چې هر څه په پاکستان کې پاتې شول. نو موړه یې دا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو لوري ور سره نه وړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وروري څلور میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نه درک دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاری واخلي، پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و، خپل هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کشمیر بندیان د اسنادو د نه درلودو مله د زاهدان په القدیر زندان کې بندیان وو. ایران په تیرو نهه میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشي کړي او افغانستان ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بېلابېلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې. تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
قدر من اوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالی بشیر چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغان شوزو هغو حالو ځلو ته پام کړی چې د خپلو حقونو لپاره یې کوي. پر دې اړه په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې 2023 کال پای ته رسیږي، دا به په سیمه کې د ښځو د مقاومت د کال په توګه یاد سي. د لیکوال په لیکنه افغانستان د پاکستان ناکراره، بلوچستان ایالت او ایران چیرې چې ښځې په لوی شمېر کې د نابرابرۍ، ځپنې او جبر سره د مبارزې لپاره راپورته سوي دي، په دغو هیوادونو کې ښځو د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی دی. د لیکوال په باور طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې په دې پلمه منې کړې دي چې د دوی د اسلامي شریعت له تفسیر سره برابرې نه دي. وروسته لولو چې په ایران کې هم پولیس پر سړکونو ګرځي او د کالو مشخص اصول یې نافذ کړي. دوی شوه ته وایي چې ورشتان پټ کړي او حجاب واغوندي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان او ایران کې ښځې د هغو ازادیو لپاره سخته مبارزه کوي چې دوی له لاسه ورکړي دي. د ډیپلوماټ خبرونې په دې مقاله کې یادونه شوې چې د بلوچستان ناکراره سیمه د اعتراضونو پر لتونو او لوی مظاهرو لپاره نه پیژندل کیږي، خو هغه څه چې اوسنۍ اعتراضي مظاهرې بې ساري کوي هغه د ځوانو ښځو لوی شمېر دی چې اسلام آباد ته په لاریونونو کې برخه اخلي او مشري کوي. لیکوال دا پرمختګ په دې سیمه کې بې ساري ګڼلی دی. ویک آنلاین خبرونی په افغانستان کې د شوزو مخ پر زیاتیدونکو ځانوژنو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پایل کې لولو چې د ډاکټرانو او نړیوالو سازمانونو په وینا په افغانستان کې د پام وړ لوړ شمېر جنیا او ځوانې ښځې د ځانوژنې هڅې کوي، او دا شمېر وروسته له هغه زیات شوی چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د شوزو فعالیت یې محدود کړ او د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړل. په مقاله کې لولو چې طالبانو سره له دې چې د خپلې پخوانۍ سختریزي واکمنۍ پرتله یې دا ځل ښځو ته د زیاتو حقونو د ورکولو ژمنه کړې وه، په چټکۍ سره د نجونو لپاره ښوونځي وتړل او د ښځو مخه یې له پوهنتونونو، ډېری کاري ځایونو، ملي پارکونو او نورو عامه ځایونو ونیوله. وروسته راغلی چې کله چې ښځې په عامه توګه د باندې ځي باید له نارینه سرپرست سره وي او نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. په مقاله کې د سی ان ان هغه راپور ته هم اشاره شوې چې پکښې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د رواني روغتیا په یو کلینیک کې د ډاکټر شکیب احمدی په نوم یو ډاکټر ویلي چې په 2023 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د ښځینه ناروغانو شمیر له 40% څخه تر 50% پورې لوړ شوی دی او په سلو کې لس یې ځان وژني. د مقالې په ورستی برخه کې راغلی چې په شوزو کې د ځانوژنې پیښې ځکه هم زیات سوي چې دوی د هیلو او فرصتونو د لاسه ورکولو ترڅنګ د اجباري او کم عمره ودونو زیاتوالی او د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم لاس او ګریوان دي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي سکل له دې ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوي، خو د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لا یې هم باقي ستونزې پر ځای پاتې دي او د صادراتو پر مهال د پاکستان پر لارو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلون رئیسی د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زمر مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دی چې کم زمر شی وصول ورسیږي انار انګور مطلب هغه پاکستان مرته دروازه بند کی زمر تجارت ته مشکل جوړ کی زمر تجارت نه پیسې پر وخت رسول کیږي نه شی پر ځای وخت رسیږي کدا انګور شه زنی کدا انار شه زنی کدا انګور شه زنی مطلب دې مستقبل لار بند کی مربه د اسلامي امر صدا غشتنه لرو چې مرتد مر تجارت د نور ملک سره لاسلیک نور مر شی نور تجارت ملک سره ورسیږي زمر تجارت بده مطلب پاکستان د غس مشکلات څخه خلاص شي.
اوس مهال د هینو پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انزورو د پلور تر ټولو مهم مارکیټونه دي او د انزورو ټول صادرات د پاکستان لاره کیږي. سوداګرۍ لای هم د تیر دوه کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او هم د پاکستان په لاره کې د لا ډیرو ستونزو سره مخ دي. د انزورو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکی ستونزو د جره هواری غشتنه کوي.
زما نوم سردار محمد دل ته انزور پسرای کی په کاری صاحب مشهور یم. ششکار ولا انزور سم په اول سر کې منګرل لوړ نرخونه اوس په در 15 زور پورې ستونزې خونه دا جوړوره چې اوس مثال پی سی ام د تجارتان د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره و کی د درو ورځ په بانه منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې خپل پی سی په لاس نه درځي یو واری وای دوبی تر راځي د دوبی بیا دل تر راځي نو ستونزې دا غړي لري.
زمانم پیدا محمد دی دغه سیزن چې سی دغه پاکستان دروازه بند کې کدن زورو سیزن کې کدن انارو سیزن کې کدن ګورو سیزن او بل دغه د اولو مشکل دی اواله دبي ته زی په 100 ورځې نه رسیدي دا وس مر ست تجارانو انزور وړي په میاش مر ته پیسې نه راکې.
د انزورو د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پرتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګرۍ او پانګونی خونی مسولان وای سش کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښ تر 14000 ټنه زیات انزور بهر ته صادر سیبي. دغه خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی لای هم یو شمیر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادرات په وړاندې سترخند دی. کدا ستونزې حل سي صادرات به تر دې هم زیات سي.
14000 ټنه انزور صادر سیوی دی نو ان شاء الله امید لرو چې دغه نه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشت کې صادر سي. د دې مجموعي ارزش د ډالر په حساب 9,300,000 کوم وخت چې تحول رالی د بانکونو رکود د هغه نیټې څخه شروع دی لا تر اوسه هم عادي حالت ته نه دی راغلی خو موږ د هغه اولې ورځې څخه پر دغه باندې هم په داخل کې او په خارجي کوم دغه چې د هغو سره په تماس کې یو او ډېر کوشش کوو چې بانکي سیستم عادي حالت ته راووسي.
په تیر اگست میاشت کې له افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښ په انزورو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلایي په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وسپځول سو. دغه راز د لندې میوې سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال په یو او بل بهانه د سپین بولدک چمن ترمنځ لار تړي چې له امله دوی ته زیان رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
بلخ ولایت سمې اړیکې نیولې ده. دغه مرستې چې راځي دا د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي وای تاسې خپل دغه مساکین خلک ونیسئ موږ به بیا تاسو درسو سروې به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولی دی چې هغه زمیندار سړی دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسکین خو ملا نه دی درولی نو ملا نسي کولای چې مسکین ونیسي چې ولې چې دغه د امامت اباسي بالکل بیا نه کیږي بیا نه امام کوي او پاتې سو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سي بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين ته وای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خو نه راځي په کال کې دایي وار مستر راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژختري او ځای پر ورسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپله په داخل افغانستان کې خلک ټوله بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټوله هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور خراب سی او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپل دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نورو هیوادو ته په کاچاکی لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسنی حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد یې د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان ته راړي د دوه لاسنیوی وکړي او دغو افغانانو ته حجل مرستې برابرې کړي.